پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزاری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولې دي.
وز د ازو ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کانفرنس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي.
واوره ناتنل وخت مې دی چې هوا یخې دی او دا جرس بند پای شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي.
زه به چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نشوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی.
فوجنې لکه یاته وي تعجب نه لکه مطلب د کندارو د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي د دې خو اوریجنل شناخت کارت دی. دا خو تذکره ده.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کانفرنس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایروس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو وایند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبول په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري وایند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه اړوي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستان د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انټونی بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه تروانی موهل ته له قطری مشرانو سره وګورم څو د خلکو درایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژورمننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسی ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، ترورستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یوه کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یو کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې دلتا بڼې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی وو او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې وو پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اسری رادیو د خبرونه یو سر دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار شي. بلې خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهید افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل انراکوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بل خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بېځایه شوي چې اتیا سلنه یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خید ملګر ملتونو د بشری مرستو د ادارو په شمول یو شمیر نړیوال سازمانونه تمویل کړی چې په افغانستان کې بشری مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد وو. په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوریت غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باور دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بیزای شو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سناد یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا بستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوریت غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرح ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلي چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بېځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بېوسلې له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له دوو تر درو بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. تر شنه اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له دوو تر درو بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوی دی، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دی. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واسق آزادی رادیو ته وای
د پنشیر په اړه باندې ورستی معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر روان کړی دي تر څو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږي دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د ویسترن یونین د پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې په تیر درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو لامل هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په مخه له دې شبکې پیسې ولګدوي په میلیونونو ډالر زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوال دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودرو چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پونګ یو سل اوولس افغاني، یو سودي ریال دوه ویشت افغاني پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویشت افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېری غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه لماینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خې خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتی سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلس کالو کې د دغه ماینونو لامل مرګ ژوبلا وخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی، دی وای ډیره داسې پیخی لیدلی دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قربانی کړی دي. دی هم د دغه ماینونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پخې له لاس کولې د مغښتنه د 10000 زره بای ټوله کې ځکه خلک تاګ راتکو کې دا شاو ښار کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه مې ورزی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرابات او پنورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدل سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدل دي چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیګه مات شوي دي. هغه پلچک سر سره رسېدلی دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېدی چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي، نو جدي پاملرنه وکړي سړک کار بېرته شروع شي نو دا به ښه.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کې دی شي باید د آبادۍ چاري بیرته پیل شي څو خلک لور پی خستونځو وژغورل شي. دوی زیاتوی چې په ولایت کې د پارون صداباد د سرک په سیر نوري زیاتې پروژې نیمګړی پاتې دي او باید چې د بشپړې دول پاره طالبان مټې را بډوهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارون صداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډیر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډیر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشټوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون صداباد سرک چې ټول 110 کیلومتره وګدواله لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیروش پاړو کلون رئیس سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداری کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پریشي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا ایم وای. خپل د ځان سره مې خپل د قضاوت وکړ چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندري پرېښوه. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته ولدي کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې یو نو موسیقي به مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رئیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لسکا لمخ کې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وای.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهونت زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او د سیو استودیو د سیو مې کنه چې په واکې راتلای کې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دیناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمنول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوی ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظر هر آمده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم اوریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندرې نه وایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نور هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډیری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته را داخل شوي دي او تیر اونۍ هر ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لوري یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کیږي.
خلق خوست بالکل بند دی فوج نه لکی یا ته وی طالب نه لکی مطلب د کندارو د بولدک د سیم پر تذکره باندې راځي د خو اوریجنل شناخت کارت دی که خو تذکره ده او پاتوس د نور خلک چې کوم دی ایراد او د کابل او د شمال د دې خلک چې دا بالکل نسرکل او د دې خاص چې مطلب کوم د کوچو د پښن او د دې کوم ځلې خلک چې دا خو ته نسوښتل موږ په دابسان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو هفته چانس ورک چې د خلک ډیر تنگس ول دوی افغانستان حالات خراب پولو زکه داخل ته چانس ورکی زنان او مشمان دا ګرد روانو و دی خو د سر د بخلاص ووس دا جدي بالکل بند کړی دی په خو باندې دون رښتې جګز دون زین نس چې سړی کې ودرېږي.
پلیغاړی ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دی. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولی هغه غاړی ته یعنی په سپین بول د کې پات دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د منستو په تمناستي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنگو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنگو د حکومت سره نه نه پریزي کنه وڅ کاروبار نه چیکار نه سبا خوري کورنم ټول کورنم غلاګانو ولا چا ور ورته کوچا وڅ چور او تخسیله د قندوز نه چا کړې پری خوځلې
ولا ډک ډک کورنم پری شي دی ولا مجبور سرال چارخ تا پکرامي جوړ کوي ورزو ملا خو مټ بیر نیول ولا خو نه راکې غزي وس نو مو بيستريره نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپږ اجتماعنا سره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي وس مش مجبور نس خاون لرم سوک ای ډوډي ګولم ولا را کې گئی دا کور کر ډوډي خرم گئی دا کور کر ډوډي خرم بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو پرش یو بيستري یو جیک چای بر بلا چې ست په واسه کې ځخره سره وک
چې لخه جنگوره خطه سه به موږم واپس کې خو ست چای نه لرو د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنیان مې دی ولا ولا کې چای لرو نه خیمه لرو نه پرش لرو نه فزان چمن شاین لور ایران شت بزن شوا چو شپچ ز سر ز خدای ز خدای پرم چ دا کشنه ټول بیماران ز غن یخنه
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوي دي چې لامل دوی و پاکستان دراتلو تاړ سوي دي. په دې اړه په غوښ سو د مزار شریف څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځل سن لپاره په خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي د غریبانو دلته پراته دي نه خمیل نه ترپال در میدان کی پراته دی گرمی تا یه واری خوام رست در چی کشنی کشنی بوجه را رو دو ورز اخلاس و سموش خو بچه دار خالگی نو هم او خورده لبست در آسی ناشی واز خو دیو خلق و شو چی آقا چه پیسی در رو دی موش خود آسی غریب خلق و غریبی ما نچلی در مزدوری ما نچلی در ندر تراغ رو چون چه تا مزدوری که مزدوران نو و کاروبار نو نو در آسی طول ناس بولو اول دی خدای نبیاد دی حکومت پاکستان مش سره امداد وکي موږ راځي وړه تجناس چې شنهست کور کې
په دې ترڅ کې مکاله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویان دی مرمن همیره سره تماس ونیوي نو اغیره ته ول چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوې افغانانو په اړه څه تګلار نه د ټاکل سوی چې لامل دوی هیڅ نسی کولای، او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پریکړه وسی نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسی وړلی، ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي. او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې زرشناس ملاندې خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو اوس چې 12:30 بجې د احمد تکل لاندې خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنځیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په غونای مرستيال ولسمشر امر الله صالح هغه ګونګوسی ردوي چې غنیدای له افغانستانه وتلای دی. خاغلی صالح ویلی چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستيال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوبو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوبو ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوبو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1599 مواردو خبر ورکړ، او نیوزیلند ویلي دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا اردن د ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بیساری ډول وړي شوی دي.
تروسه پوری مونږ د طالبانو امارات د دې نه دی چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړی یا مکارې.
په یو بل لپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیايي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې خزل میړه څخه د خولې یا طلاق وختنه کولای شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې خزه د الله بنده ده، خزه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان پکانو ولي.
د رمضان اشاره پیل نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نيستي د زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړې دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوی چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیڅ هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي و چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بې قبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه یي ګولیو له معتاد سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه باید د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري: یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي، استفراق ور باندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعدار سي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې سپن استخ به پرې بسل شي او دا مری بې کار نه یې د تنفس لاره به خلاص شي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمیدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسنی بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوخت وو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
رضا خورمی او فاطمه نظری څو موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا او فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستی ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوټ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرستې ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تشوشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو 43 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو
در رضا په نوم یو ځوان او میرمن یې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولی. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي، په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی، په شرابو معتاد دی، په پوډرو معتاد دی، په افیومو معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تباه کړي، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمه او لدنه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنی زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخوردار ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغه ته د هغه حق ورکړل شي. نو د دې معنی دا نه ده لکه زمونږ استادو په ټولنه کې چې ښځه واده شي که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د خزه ده او کورنۍ به دا خبره کوي دا زمونږ ناموس ته موږ نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړي ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه شي. څوک حق نه لري چې دی او چا په سرنوشت باندې لوبي وکړي. خپل سړی لیونی دی، خسرګنی ورته وایي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زمونږ لپاره عار، دا زمونږ لپاره شرم ده. نو دی په هغه ته متوجه نه دی، یوازې د حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړی نو ته یو حیوان زمونږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زمونږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپل یو ناروا عمل ده، دا په خپل هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه ده چې داخله کې کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاد کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، که دا خزه په لزان سره معتاده کړی ده او کنه ده معتاده کړی، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوندم بربادیږي او تباہ کیږي. نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار، د خزه ورونه، هغه حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل خور د خلع په صورت کې تینا خلاصه کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخیستل شي؟
څو نکتې دي. یو دا چې خلع بالمال کیږي. مثال یو خزه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم، خله ما سره خله کو ځان تر بل واده کو مال وز در کوم درته یک مہر چده چې خزه اخیسته دی هغه مہر به بیرته خاون ته ورکي مثال خاون خزه ته یو لک افغانی مہر ورکړي دی او دا خلاکی بل نکاح فسخه کوي مجبور مکلفه ده چې دغه خزه د خپل مہر چې اخیسته دی خاون نه بیرته خاون ته ورکي په دغه حالاتو کې خله ورته جایزه ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدللہ منګه تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسي قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسي قانون لرو چې منګه د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ یو کړی دی منګه مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخ هم او د اسلامي شریعت لمخ هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خوله ورکړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وار دی د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
خیمه کې ډېر بڑا کوم چې ما مستری ګری کوله شاګرد ما خپل رور سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان د دکان واس کو دته د شاشې د نقلې مې کوم دکان نه ورکشاپ لرم برهاله مستری ما بعد بعد هغه نه غوښته اساس په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ وه نسوار واچو اساس چې شراب د غیر کې بس اساس شنو نشه زیاتی کې بس خوان درګې کنه بل نشه د خیر کې راځي ته خوان د ګورو مداه چې سره سره یوهنی تم خیر کو شیشه تم خیر کو له پاګ ځان ځا خر اخلي کنن دا چې مونږ ژوند خل ژوند مو خوشال ژوند مو زندگی نه پاتې کور پاتې مونږ نه منطقه کې مونږ سو خوشال نه ول بازار په دار ژوند نه بیا یې ست ژوند نه ویس بس ما ژوند یو خانه چړي په کور کې کې خو ځای نه لرم خلاصه درته وایم شاګردان من درلودل تاسو کار نه وردل ما میشي باندې نامه منو دې نامه ده نشه پهلن زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه دکان دې سر پر سر پروت ده درې کار شه بيخي ما دکان پی خیدنو ده زم د ورځې مې نشه رمه کې پیزه درمره سي پیدا کړي دوه درمه پیدا کړي مې سم پیدا کړي زر مې پیدا کړي نه فکر کوي وزیر به ما تراته شناخت مې لري د امر د وزیر به ما تراته موټر به ما منځلو خو خلک به ما تراته وساده موټر مې جوړ کاله د سيو غاسه کې پیسې به مې تنه خلک وساده مې تراته لونګي به مې میږي ولا هم سرګری کې خپې سي وي کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خ خلک نه خپل کنه عمل هم خنه نامر عمل کې خته وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کی وس دا سي کله باندې چا چا کار پری خیر راکې کنه خو شي خالص کله تر کې پری مر جن دی نه پری خیر د کو نه پری خیر د کلی گزار نه پری خیر د ناس وران نه پری خیر په لار کې چې ته پښې لار ته پوري راغی نو نو بچیو کې در باندې منګه خدای تعالی قادر کو نشه او تبایی سر مخکلی هستونو دک جان زندگی نه پیخه هستو بس کار نه پیخه ما پامیل نه پیخه هم دورو نه پیخه هم دخور نه پیخه هم که خور کرم زی کورتی که ورور کرم زی کورتی ها بده تشار ما چیه بایی نه پزرک بگیدی چی دا بچیه پتی که بایی پتی که تو اسمون ازان ملاک اخیر و بلای شا تا در سو خبری که دکا چه پوری ریشنوی چیه نه
دا ازادی رادیو درنو آوریدن کو په خاطر کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کڼو ولي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمن جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس پمنډه راغلی؟ خیریت خو بهي؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش جوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل هو به یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکړم.
له بله کفته دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای، دا نور خلکو به هم نه کرلای، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کې وورو رضا او ته یم وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تام څه ووایا نو؟
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نه نیستی اصله غرمه را کښېنم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
خانو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده؟
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه، خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي، او زمون کلیوالي هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشه مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
والا دی خبر ته خو می پام نو مولوی صاحب بل شی به وکړو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.